اته بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې هر کله کوم. احمد شبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه. د افغان سولې د خبرو پاړه وړاندې د افغانستان د دولت او د طالبانو د بیان څرګندونې لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. تمه ده چې په پلازمینه دوحه کې نن د افغان سولې خبرې شروع شي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې دی او د امریکا ولسمشر وایي چې د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې برخه نه اخلي. تمه ده چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې پیل شي. د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی د سیشنبه پر ورځ قطر ته لاړ او د دې هیئت په وینا د طالبانو د سولې ټیم قطر ته نو رسیدلی. د همدې لپاره دا خبرې نن شنبه ته وځنډېدې. د افغانستان پلاوی ټینګار کوي چې د خبرو د اجنډا په سر کې به یې اوربند وي. طالبان وایي چې دوی هم اوربند ته چمتو دي، خو تر اوسه لا اوربند ته شرایط نه دي برابر شوي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له خپل هندي سیال اس جی شانکر سره د افغان سولې د دویم دور خبرو د پیل پاړه خبري وکړي. دا خبره د دې وزارت په یو مطبوعاتي اعلامیه کې بیګاره خلې ده. د اعلامیې له مخې دواړو لوریو د افغان سولې لپاره د سیمې او نړیوالې ټولنې د ملاتړ په جلب ټینګار وکړ، څو په مټې یو جامع اوربند ټینګ او په نتیجه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د تلپاتې سولې هوکړه وشي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مردوف په نن په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره وګوري. د پرون کابل ته ورسید. د دې سفر په ترڅ کې به ښاغلی مردوف له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادو ترمنځ د تیلو او ګازو په برخه کې یو لړ تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. ټاکل شوی ده چې روانه اونۍ د اقینه اندخوی ریل ګاډی، د کرکې اندخوی پل خمري د برېښنا د لیږدېدو پروژه او د فایبر آپټیک لاین چې د ترکمنستان انټرنیټ له افغانستان سره وصلوي پرانستل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې له مخې د مردوف د دې سفر پر مهال به د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په سیاسي او امنیتي برخو کې هم تفاهم لیکونه لاسلیک شي. په بغلان کې د سړک غاړې ماین چاودنې دوه ملکیان وژلي او په یوه پولیس سربېره یې څلور ملکیان ټپیان کړي دي. چاودنه جمعه ماښام د پلخمري ښار په یوه مستحمه سیمه کې د پولیسو پر رینجر موټر شوې ده. د بغلان د پولیسو ویاند احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل
چهار نفر از افراد ملکی
سلور ملکان او یو پولیس تپین شوی دی، دو ملکان شهیدان شوی. په دې چاودنه کې د پلخمري ښار دکاندارانو ته ډیر زیان اوخته، شل دکانونه ویجاړ شوی دي،
تخریب شوه.
په ټپیانو کې د بغلان د مدني ټولنې د شبکې رئیس محمد عثمان شیرزای هم شامل دی. چا یا کومې ډلې د دې بمی چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. ترامپ د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې برخه وانخلي. د امریکا برحاله ولسمشر ډونالډ ترامپ د جمعې په ورځ ټویټ وکړ چې هغه به د جنوري په شلمه د متحد ایالتونو د نوي ولسمشر په توګه د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې ګډون ونه کړي. دا به څلورم ځل وي چې د متحد ایالتونو په تاریخ کې تلونکی ولسمشر د خپل ځایناستي د لوړې په مراسمو کې برخه نه اخلي. ښاغلی ترامپ یو بل ټویټ کې د هغو خلکو دفاع کړې ده چې ده ته رایه ورکړي. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو په یو ټویټ کې خبر ورکړ چې له منتخب ولسمشر جو بایدن او د بهرنیو چارو وزارت له راتلونکي نوماند انټونی بلینکن سره یې ولیدل. هغه د لیدنې هدف دا بللی چې د واک منظم انتقال آسان شي او دا یقیني شي چې په بهر کې د امریکایانو ګټې خوندي وي. ښاغلی پومپیو زیاته کړه چې لیدنه یې ډېره اغراغنده وه او د انتقال په بهیر کې به د امریکا په استازیتوب ګډ کار ته دوام ورکوي. د بشري حقوقو دوه نړیوالو سازمانونو د روسیې لخوا د بهرنیو جاسوسانو لیست د پنځو روسانو د ورسیاتولو په مسله باندې اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې او د رسنیو د ازادۍ په برخه کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان استازي د روسیې د کار خندلې او ویلي دي چې دا ګام د مطبوعاتو ازادي او دیموکراتیک ارزښتونه محدودوي. روسیې شاوخوا لس ورځې مخکې اعلان وکړ چې د پنځو کسانو نمونه یې د بهرنیو جاسوسانو لسته ورزیات کړي دي. په دغو پنځو کسانو کې درې خبریالان دي چې له آزادې اروپا راډیو آزادي راډیو سره کار کوي او دوه نور د بشري حقونو فعالان دي. درې خبریالان چې د آزادې اروپا راډیو له روسي څانګې سره کار کوي، لودمیلا ستاوتسکایا، سرګی مارکیلوف او د آنلاین خبرونو ایډیټر دنیس کمالیاګین دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان استازي د جنوري په اتمه ویلي چې روسیه په دې عمل سره غواړي د بشري حقوقو ملاتړ او خبريالان هدف وګرځوي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی ټینګار کوي چې نن به د سولې په خبرو کې د دوی لومړی غوښتنه اور بند وي.
اوربند د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د افغانستان خلک غوښتنې د مذاکرې پر میز باندې مطرح کوي او په هغه باندې وړاندې دی.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې د اوربند وخت لا نه دی را رسیدلی.
انا شرایط سره هم کېږي دې ته وخت ماست ځکه دواړه جانبین باید اعتماد لوړې کچې ته ورسي.
د اوربند په اړه له جنرال دولت وزیري سره شخېدلی یم.
د افغانستان او دولت د افغانستان حکومت دوامدار چیغې وهي چې اوربند وکړي تر څو چې باور رامنځته شي چې موږ سوله وکړو.
د سولې په اړه د یوې مدني فعال نظر هم در سره شریکو.
غوښتنه مې دا ده چې سوله وشي، داسې نه چې دوی هلته دوهې ته ځي بېرته راځي، دوهې ته ځي بېرته ځي، داسې خو نه کېږي.
د غوړې اچار تفریحي پروګرام لرو او د کور کلي په پروګرام کې د هوا د ککړتیا مسله څېړل شوې. د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو کاري ډلې نن د اجنډا پر سر خبري پیلوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د افغان دولت مذاکراتي ټیم په اوربند ټینګار کوي او د خبرو په جریان کې به یې مطرح کړي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم اوربند غواړي خو دا مسأله وخت نیسي. صفي الله سنکسی راپور لري.
د افغان جګړې د پایته رسولو په هدف د خبرو نوې پړاو پیلېږي. هغه خبرې چې وړاندوینه شوې لانجمنیا او لناندریو سره به مل وي. د افغانستان اسلامي جمهوري دولت مذاکراتي ډله به د طالبانو له مذاکراتي ټیم سره د اجنډا پر موضوعګانو بحث پیلوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجیه انوري رسنیو ته پاستولې پیغام کې ویلي افغان ټیم پوره چمتووالی لري او په خبرو کې به د اوربند مسله مطرح کړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د دغې مرحلې لپاره پوره چمتووالی لري. اوربند د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی چې د خلکو څخه ستاسو توپ کوي د افغانستان خلک غوښتنې د مذاکرې پر میز باندې مطرح کوي او په هغه باندې وړاندې دی.
افغان حکومت وایي چې مذاکراتي ټیم یې قطر ته تر سفر مخکې د خلکو له بیلابیلو ډلو سره لیدلی او د هغوی د اساسي غوښتنې په توګه اوربند د خبرو لومړیتوب ګرځولی. د سولې د خبرو له اوسنۍ مرحلې خلک څه تمه لري؟ د خوست یو مدني فعال بختاجان بختیار وایي ټول وخت باید په اجنډاګانو ځای نه شي بلکې د اوربند په څیر په اساسي مسله خبرې پیل شي.
هیله مو ورڅخه دا ده چې دغه اساسي موضوعاتو ته داخل شي. تر ټولو مهمه دا ده چې دلته قراري راشي، خلک د آرام سا واخلي. که اوربند ونه شي خلک نه هیلی دی او د مذاکرات فکر کوم مې ګټه به ونه لري.
اخو د پکتیا یو مدني فعال عائله ګرځي هم وای اوربند او سولې ته باید لمړیتوب ورکړل شي.
غوښتنه مې دا ده چې سولې وشي، داسې نه چې دوی یالته دوه ته زی بهتر راځي، دوه ته زی بهتر زی، داسې خو نه کیږي. په وژنه نه است مخته نه زی، په قراره په آرامي سره خبره دی حال کې پدې نه کیږي چې ټول توپک راوخلی په توپک په زور مخته لارسي.
کته هم عام افغانانو په وار وار د اوربند ټینګښت غوښته، خو جګړې او بریدونه نه یوازې نه دي کم شوي بلکې په وروستیو لږ تر لږه څلورو میاشتو کې هدفي وژنې او ډلهیز بریدونه زیات شوي. د کابل په پانتون برید او د ازادي راډیو د خبريال الیاس دای په شمول د زینو خبريالانو او مدني فعالانو وژل غوښتل دي چې د ډیرو خلکو په میزان تاړولې. وسلوال طالبان بیا په دې باور دي چې د اوربند رات او تلا وخت شته. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
اوربند زموږ هم هدف ده، زموږ هم هیله ده او موږ له هڅو نه زیات په جنګ کې خلافات یا هڅو نه زیات په جنګ کې مشکلات سره مخ کیږو. په لومړي کار کې جنګي وو، خو داسې هغه شرایط سره هم کیږي دې ته وخت لاسته ځکه دواړه جانبین
له وسلوالو طالبانو نه په افغان حکومت سربیره نړیوالې ټولنې په تېره بیا امریکا چې دې ډلې ورسره تړون هم کړی په وار وار غوښتل شوي چې خپل بریدونه پای ته ورسوي او سولې ته چانس ورکړي. د سولې د خبرو د نوې مرحلې د پیل لپاره د افغان دولت پلاوی د جنوري په 15مه قطر ته ورسېد او چهارشنبه ماښام یې له طالبانو سره لومړنۍ ناسته وکړه. دوی مخکینی دور خبرو کې چې شاوخوا درې میاشتې دوام وکړ د خبرو په کړنلاره له ډېرو لانجو او ناندریو وروسته موافقې ته ورسېدل او خپلې غوښتنې یو بل ته وسپارلې. د افغان حکومت لخوا اوربند او د لاسته راوړنو خوندیتوب طالبانو ته د ورسپارل شویو غوښتنو لومړیتوبونه بلل شوي. اخوا د اوو زره طالب بندیانو خلاصون د طالبانو د اجنډا یوه مهمه موضوع جوړوي.
په راپور کې مو د طالبانو د ویان صفیح الله مجاهد په وینا واورېدل چې طالبان اوربند کوي خو تر اوربند مخکې یو اعتماد باید پیدا شي. ازادي راډیو چې د طالبانو د خبرو د اجنډا په اړه کوم معلومات ترلاسه کړي دي، دې ډلې د خپلو خبرو په پیل کې د اوربند مسله نه ده یاده کړې. له جنرال دولت وزیر څخه به واورو چې په اوربند ټینګار کوي.
هیله دا ده چې دواړه لوري په اوربند باندې موافقه وکړي، پریکړه وکړي تر څو چې اوربند ټینګ شي او سولې لپاره زمینه برابره شي.
تیر میلادي کال په روسیې درو میاشتو کې چې په دوحه کې د سولې خبرې روانې وې، په هغه وخت کې جګړې په افغانستان کې ډېرې زیاتې تیز شوې. دا ځل هم که چېرته په لومړیو کې دواړه لوري په اوربند موافقه ونه کړي، تاسو څه اټکل کوي چې جنګونه به بیا هم تیز شي؟
کاملا تاسو وګورئ، که څوک د سولې سره علاقه لري، مینه لري او غواړي چې په واقعیت سره په افغانستان کې سوله ټینګه شي، باید اوربند وکړي. نو دا وژل د څه لپاره؟ دا ویجاړول د څه لپاره؟ دا وینې تویول د څه لپاره؟ کچېری د سولې سره رسیدل هدف. زه خو وایم زموږ د افغانستان حکومت، زه نه ویان دیم او نه د چا پلوي کوم، خو مقصد دا دی چې د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت دوامدار چیغې وهي چې اوربند وکړي تر څو چې باور رامنځته شي چې موږ سوله وکړو. نو معنا دا ده چې کچېری طالبان په دې ټینګار کوي چې جګړې ته دوام ورکوي او وژل او ویجاړول نه دروي، معنا دا ده چې دا ټول مسؤلیت هغوی ته راجي کېږي. نظم په عقیده باندې دی اوربند وکړي چې سولې ته لاره ور شي، دواړو خواوو په منځ کې باور رامنځته شي. تر څو چې اوربند رامنځته نه شي جګړه روانه وي. زه فکر کوم چې دا د سولې خبرې هسې خبرې دي او هماغه خوا چې په اوربند نه کوي، معنا دا ده چې هغوی وخت هم ضایع کوي او هسې بانی کوي، سولې ته رسېدل نه غواړي.
له نظامي پلوه جنرال صاحب وزیر څه فکر کوي چې کله چې دواړه لوري په جګړه کې ښکیل وي، ولې اوربند ته تن نه ورکوي؟
ګور دلته یو خبره ده، دا دوی غلطه کړې ده. دا دي دوه متخاصمې ډلې چې دي، دا دواړه افغانان دي. دوی په دې فکر دي چې کچېری موږ په دې جګړې په ډګر کې موافق شو، بریالي وو او زورور ښکاره شو، موږ به ډېر څه لاسته راوړو. دا په هغه صورت کې کیږي چې کله یو هیواد یو بل هیواد سره، د یو متخاصم یو بل ډلې سره جګړه وي. دا خو دواړه افغانان دي، هر څومره چې وژل کېږي معنا ده چې هماغه ډله د خلکو نفرت دی، هغوی نه نورم زیاتیږي. اوس طالبان که په دې فکر وي چې د جګړې په ډګر کې به بریالیتوب لاسته راوړي، خو زه په اطمینان درته ویلی شم چې په افغانستان کې یوه ډله نه ده توانېدلې چې د جګړې په ډګر کې بریالیتوب لاسته راوړي. تاسو وګورئ، د څلوېښت کاله جګړې روانې دي، هیڅوک په دې موافق شوی نه دی چې په واک لاسته راوړي، د زور باندې یا د جګړې په میدان کې دا وګټي. اینان دوی په چې اوربند ونه کړي، د جګړې په ډګر کې که هر څوک ټینګار ورباندې کوي، هغه موافقت لاسته نشي راوړي.
جنرال صاحب وزیري، تیر کال د فبروري په وروستیو کې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ تړون وشو د سولې، له هغه وروسته دا تقریبا دا یولسمه میاشت چې روانه ده. په دغه موده کې د افغانستان حکومت او طالبانو چې په یو بل باندې بریدونه کړي دي، غالبا لکه څرنګه چې ازادي راډیو راپورونه لرو، یو هم کومه نوې سیمه نه ده لاندې کړې، کومه ډېره مهمه سیمه. تنها چاودنې دي، او دلته یو ترور شوی دی، هلته یو ترور شوی دی، دلته یو ټانک تخریب شوی، هلته ځینې طالبان وژل شوي دي، هلته ځینې عسکر وژل شوي دي. په دې حساب باندې په دغه ډول جګړې کې، آیا د سولې په خبرو کې کسان تاسو یو څه وضاحت ورکو، آیا د سولې په خبرو کې دا امکان لري چې څه برلاسی ترلاسه شي؟
زه فکر کوم چې دا وژل او دا ترورول او دا انفجارات چې کیږي، دا طالبان منکریږي، د دین هم دا د طالبانو مسؤلیت نه هغوی ځان نشي خلاصولی. ځکه هر څوک چې دا انفجار کوي یا ترور کوي یا دا کوي، زمینه طالبانو ورته مساعده کړې ده، بستر ورته طالبانو جوړ کړی دی. طالبان یې داسې کوښښ وکړي چې اوربند یې وکړي چې په افغانستان کې معلوم شي چې دغه نورې ډلې چې سوله نه غواړي، اوبه خړې او مایان نیسي، چې دا څوک دي چې طالبان دلته برید وشي؟ طالبان یې موږ نه دی کړی. نو معنا دا ده چې نورې ډلې شته، نورې ډلې په هغه صورت کې معلومیږي چې طالبان اوربند وکړي او هغو معلومې شي. نو په دې صورت کې اوس ټول مسؤلیت طالبانو ته ځي، او د طالبانو نه خلک نفرت پیدا کوي، خلک ورته په خستر کې نه ګوري، خلکو کورونه ورانیږي، خلکو ورونه زامن اولادونه وژل کیږي. نو معنا دا ده چې یوازې لاره یې اوربند او بس خلاص. که اوربند وکړي باور رامنځته شي دوی سولې ته رسیږي، که نه وي هسې خبرې دي وخت ضایع کول دي.
د جنرال دولت وزیر څخه مننه. پرون په خوست کې مدني فعالان د افغان دولت او طالبانو له مرکچي پلاو وغوښتل چې په دې دوهم پړاو خبرو کې د اوربند ته لومړی توپ ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
خوستی فعالان وایي د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ دی دا ځل په بین الافغاني خبرو اترو کې په اوربند ټینګار وشي تر څو د سولې په دې پروسه د خلکو باور پیدا شي. د پنجشنبه په ورځ مدني فعال عبدالرؤف ننګیال آزادۍ راډیو ته وویل که چیرې یوازې په اجندا په میاشتو میاشتو وخت تیریږي دا به په دې معنا وي چې سولې ته ژمنتیا نشته او افغان وژنه به دوام پیدا کوي.
څومره چې د خلکو سره موږ ناست یو، د مشرانو سره، ځوانانو سره، د بېلابېل کتګوري سره، د ټولو هیله دا ده چې هم حکومت هم طالبان هغه باید عملا د سولې لپاره ګام وچت کی، ځکه که یوازې په یوه موضوع باندې درې میاشتې څلور میاشتې پنځه میاشتې وخت تیریږي دا په دې معنا ده چې ژمنتیا سولې ته نشته. په مبین کې به افغانان وژل کیږي، میرمنې به کونډیږي، ماشومان به یتیمان کیږي. عملا د سولې لار دا ده چې دواړه اړخونه سره کینی اوربند وکړي، یوازې په اجنډاګانو باندې وخت تیر نشي، ځکه دا د ولس د هیلو ارمانونو سره لوبې دي.
مدني فعال قادرګل سنگین وایي افغانان په ډیر بد حالت کې دي، د فقر او غربت څخه په تنګ راغلي او د ټولو غوښتنه هم دا ده چې په اول ګام کې د افغان وژنې ناتار ودرول شي.
په لومړیو کې ولسونو او خلکو د دې لپاره ستره امیدواري او خوشبيني وخو، کله چې د وخت په تیریدو دا خبرې پیچلې شوې نو خلک ټول موږ شک لاندې شو. د دې باور د لاسته راوړلو لپاره دی لومړی اوربند وشي، له اوربند وروسته دی بحث وشي ټول غاړې چې کوم امتیازات غواړي یا په هیواد کې د قانون جوړولو لپاره کومې طرحې لري دوی د منطقي خبرو او دلایلو له لارې خپل پروګرامونه مخکې بوزي. خو خلک سخت په بد حالت کې دي، په فکر کې دي، له بم جنگ او مرګ جوبلینه تنگ راغل دي.
بختاجان بختیار بیا په تیر سلورو میاشتو کې یوازې د اجندا په سر هوکړه ولسته ستړي کوونکې غنی او زیاتوي. که اوربند ونشي نو د دې خبرو څخه د کومې خې پایلې هیله نکېږي.
کلاړ خونو څخه هیله مور څخه ده چې د اساسي موضوعاتو ته داخل شي. تر ټولو مهمه ده چې دلته قراری راشي، خلک د آرام سا واخلي. که اوربند ونشي خلک نه هیلې دي او د مذاکرات فکر کوم ګټه به ونه لري.
د افغانستان خلک په جرګو مرکو د شخړو او لانجو د حلولو اوږد تاریخ او منلي دودونه لري. مدني فعال نسیم نجات هم وایي که د خبرو دواړه اړخونه سولې ته رښتینې وي نو یوې حل لارې ته رسیدلی شي.
اوا چې سوله رامنځته کېږي باید موږ تېرې تاریخ نه زده کړه وکړو. تېر تاریخ موږ ته سدوزی برکزی جګړه وه. په دا جګړه کې چې کله سدوزی برکزی ساکنستان لومړی هغه خلک یې سولې مرکچیان وو چې په جنگ کې خپل اولادونه یې لوسه ورکړي وو. چې کله اولادونه یې لوسه ورکړي وو هغه خپل خوږ غلدلی شي په ډول خوږ وي. خو دی بیا کوم امتیاز نه و خوستو، حتی د دی مړی هم اوګرا وه، اوګرا به یې خوړه، بل شی نه خوړه. خو که دا ډول موږ صادق او محصل خالق بیا بسوله وشي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د لومړي پړاو په خبرو کې چې درې میاشتې وخت ونیو د خبرو په اجنډا او تګلارې هوکړه شوې ده. افغان مرکشي پلاوی ویلي د دویم ځل خبرو تمرکز به په اوربند، سیاسي مشارکت او د نظام پر څرنګوالي ورټول وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.15 نیولای شي. د خپرونه په دې برخه کې د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راډیو چې په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي، دغه چاپي خپرونه ته عصمت څاروان کتنه کوي.
رایس تو پیس امریکایی خبرونی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری اړیکو په اړه لیکنه خبره کړې. د دې لیکنې سرلیک دی د افغانستان او پاکستان د سوداګری موافقې پرانا کې د تجارت راتلونکو کې څنګه ښکاری. رایس تو پیس لیکي د افغانستان او پاکستان د سوداګری استازو ترمنځ له څو میاشتې خبرو وروسته داسې ښکاري چې دوه هیوادونه د جنوري تر پایه پورې د تجارتي موافقې نهایي کېدو ته ورلنډ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواوو د مخکنۍ موافقې د مودې پوره کېدو ته یوازې یوه میاشت پاتې ده. خپرونه وایي چې په تېره موافقه کې ډېرې ستونزې وې چې له کبله یې تېر کال د دوو خواوو سوداګري راکړې ورکړې خورا کمې شوې. د خپرونې پر اساس افغانستان د پاکستان لپاره نه یوازې له دې نظره مهم دی چې د تولیداتو لپاره یې بازار دی، بلکې دا هیواد د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره د دروازې حیثیت هم لري. د دې لیکنې له خپرېدو یوه ورځ مخکې د پاکستان د صدراعظم ځانګړي سلاکار شهزاد ارباب وویل چې له افغانستان سره د سوداګرۍ د زیاتولو لپاره ګامونه اخیستل شوي دي. د پاکستان دان رسپانی د راپور لمخې شاغلی ارباب د افغانستان سپین بولدک ته نږدې د چمن سرحدي شارته له یوه پارلماني پلاوي سره د سفر په مهال وویل بېلابېلې طرحې په پام کې نیول شوي چې له افغانستان سره د پاکستان د سوداګرۍ راکړو ورکړو په لار کې خنډونه کم شي. رایس تو پیس بیا د هغو خنډونو یادونه کړې چې افغان سوداګرۍ د پاکستان له لارې د هند سره په سوداګرۍ کې لري. د دې خبرونې پر اساس افغان سوداګر وایي چې هند ته د دوی ترانزیتي لار ډیر واري له خنډونو ډکوي او ګران تمامېږي. اټلانټیک کونسل یا د اټلانټیک شورا څېړنیز انسټیټیوټ په 2021 میلادي کال کې د افغانستان بیلابیل ستونزو او چیلنجونو لکه د سولې پروسې، د برېښنا کموالی، د جګړې په لړ کې د شویو جنایتونو لپاره انتقالي عدالت، د نوي نسل او ځوانانو رول، د افغان ملي امنیتي ځواکونو راتلونکي او د چاپیریال ستونزو ته تر جلا جلا عنوانونو لاندې کتنه کړې ده. دلته یوازې د هوا د ککړتیا موضوع ته اشاره کوو. د اټلانټیک شورا وایي چې د چاپیریال ککړتیا د افغانستان د ښارونو د اوسیدونکو چوپه یا خاموشه وژون کړه. د دې شورا پر اساس د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې د هوا ککړتیا هر کال 20,000 افغانان وژني. د اټلانټیک شورا لیکلی چې د افغانستان ولسمشر د پلاستیک او ربر سوسول منع کړي او په حمامونو او نورو ځایونو کې د فلټرونو نصب اړین کړي، خو له دې سره سره د کابل په شمول د افغانستان د لویو ښارونو هوا مخ په خرابېدو ده.
د هوا د ککړتیا په ارتباط د سجرډو په روان خبرمن کې وړاندې د کور کلیپ پروګرام کې اوریدل شي. خو یو سیمه ایز موضوع راخلو. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د وشتل شویو کانکیندونکو مړی لا هم خاوروتنه د سپارل شوی او د هزارګانو اعتراضي پرله دوام لري. یو لس کانکیندونکي د جنوري په 3مه د وسلوالو په برید کې وشتل شول چې ټول هزارګانو. د پاکستان سر اعظم عمران خان ویلي که هزارگان مړی خاورو ته وسپری دی حاضر دی چې کوټې ته ورشي او له خلکو سره وګوري. په کوټې سربیره په کراچۍ کې هم هزارگانو اعتراضي ناشتې پیل کړي چې په دې لوی بندري شار کې کاروبارونه اغیزمن کړي دي. دا صدر اړو خبر د مرکزی څنګ راپور له صفی الله ستانګ زیست خاور.
عمران خان د کوټې له هزارگانو غوښتي چې که دوی د مچ پیښې مړی خښ کړي نو د پخپله کوټې ته ورځي، خو د حکومتي چارواکو د بدنامولو یا بلیک میلینګ ګواښ نشي منلی. د پاکستان صدراعظم عمران خان دا خبره جمعه په اسلام آباد کې د خصوصي ټکنالوژۍ زونونو د پیلولو پروګرام ته په وینا کې وکړه. د جنوري 3مه د کوټې شاوخوا 6 کیلومترې ته پروت د مچ په سیمه کې وسلوالو بریدګرو 11 کان کیندونکو چې ټولې هزارگانو وژلي او 4 نورې ټپیان کړي. په دې کې و تنه د افغانستان هزاره وګړي دي. د وژل شویو اهل تشیع هزارگانو خپلوانو د دې پیښې پر ضد د احتجاج په توګه دا هم مړی نه دي خښ کړي. په دې سربیره چې د دې پیښې هر اړخیزه پلټنه غواړي، ازاداره کورنۍ او خپلوانو دا شرطي ښیي تر هغو چې عمران خان نوي ورغلی او د خوندیتوب ډاډ یې نوي ورکړی، خپل مړي خاورو ته نه سپاري. عمران خان د جمعې پر ورځ ویل هزارگانو باندې ډیر ظلم شوی، خو که مړي خاورو ته وسپاري دی ورسره ګوري.
تو میں نے ان کو شورٹی دی کہ ہم ان کو پوری طرح
ما دوی ته پوره ډاډ ورکړی چې تاوان به ورکو او خپ هم لرنه به پیکو. تر پرونه چې کومې غوښتنې دوی لرلې موږ ټولې ومنلې. لدی ستیج پرېغه کوم کنن هم خپل مړي خاورو ته وسپاري، زکوټې ته ورزم او ورسره ګورم.
میں آج کوئٹا جاتا اور لوائکین کو ملتا.
د پاکستان د پولیسون ګڼو مشرانو هم له هزاره پر لتوالو سره غم شریکی کړي او ځینې کوټې ته ورغلي. د مسلم لیگ نون ګوند، پیپل پارټي او جمعیت علماء اسلام مشرانو له صدر اعظم عمران خان غوښتي چې خپل لوی دی پرېګ دی او زغر د دې په کوټه کې د هزاره ګانو احتجاجي پرلت تورشي. داعش یا اسلامي دولت ډلې د هزاره کان کیندونکو د وژلو مسولیت په غاړه اخیسته. په کوټه سربیره د کراچۍ هزاره ګانو هم لوی لارې بندي کړي او اعتراض یې پیل کړی. د کوټه او کراچۍ د هزاره ګانو اعتراضي پرلتونو په کوټه او کراچۍ کې کاروبارونه اغیزمن کړي. د توکو د انتقال یوې ټولنې رئیس رانا اسلام ازادي راډیو ته ویلي څه باندې 50,000 لارې له څلور ورځو د کراچۍ په لویه لار درېدلې. د پاکستان د صادرونکو ټولنې رئیس وحید احمد وایي په ایثار شویو لاریو کې 400 کانتینره میوه هم بار ده چې ښایي ژر خراب شي. د پاکستان د هوایي شرکت پی آی ای ویاند وایي اعتراضي ناستې د دې لامل شوي چې 150 کورنۍ او بهرنۍ الوتنې هم لغوه شي. د ریل پټلیو مسؤلینو بیا ویلي د ښار دننه یا چټکو اورګاډو سفرونه له ځنډ سره مخ شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کونړ مرکزی روزنتون کې د یونیسف لخوا له نه اتیا یتیمو ماشومانو سره د ژمنیو او نورو موادو مرسته وشوه. په دغه ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطاالله نوري د دې کومک په اړه د ازادي راډیو د راپور په پیل کې وویل.
نه هتیه ماشومان سره جمانی لباس مرسته وشولا چې د کور ظروف او دغه ایتمان خو کورونه هم لري چې پاغه کې چجوش د بخار سمسی کاسې قاپونه پیلې یعنی ګلاسونه وشتلی ګلاسونه بنین جوراب.
محمد صاحب د رقیب دواړه یتیمان دي چې اوس د اسدآباد په مرکزی روزنتون کې پزده کړ بوختي مرسته تر لاسه کړي. وایي
د کور سامانو د ماشمانو جوراب جمپرې ډیک بخار ول او دا شنوره مونږ ډیر خوشاله د یونیسف سره ډیر مننه کوو چې مونږ ته مونږ سره مرسته وکړه.
مونږ ډیر خوشاله دی باندې ما اوس پورې د جمی سامان جمپر مننه لور دی ځکه مننه کوم چې ما ته او جمپر راکاو جوراب راکاو د نور د کور سامان زمو په کور کې نور لوخي موږ چنو څه وسم نه درلود.
د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسولین وای په کونړ کې 15 روزنتونونه لري چې اوس مهال پکې لزر او زیات یتیمان او بے سرپرست ماشومان پز د کړبختي چې ټول ژمنۍ او نور اړینو مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو لا پیغامونو
مونږ د لورو چارواکو څخه دا غوښتنه کوو د سمشر څخه د لورو چارواکو څخه چې موږ ترې ما پکتیکا مرکز شرنه کې مالیدانو د شهیدانو حقوق نه راکل کې د شپږ نوي د اووه نوي ترکریم ته نه نوي ورته د 2016 کال ده یوویشتم کال د بر شو چې موږ ته دا نه دی شوی برښنایي تذکرې هم موږ ترلاسه کړې دي. کو سره موږ کو راسره کوم چې موږ تاسو پیسې والا کو خو پیسې ته به سره موږ کواله سبي نه سره ډېر ظلم زیاتی کیږي او نور داسې دي چې موږ سره زیاتی کیږي کله د سره یو بز ته انتقال کله بل ته انتقال کې چې موږ ورې ورسو موږ ته پوچ پاش ویل کیږي. تاسو د خالي راډیو نه ډېر مننه چې ما په غرام
غازی آباد ڈنڈی کا ترئی اور حکیم آباد خلق رسکل بن لڑی اور داسی ابس کی چی ہوا حیوانات مواد نڈا کی خلق ڈیر مرزون سرا لاس و گریوان جی مشکل پہ حال والسلام پہ احترام.
راج توشید زابل ولایت څخه خبر کوم. 2023 میلادی کال به د افغانانو لپاره د سولې د امیدونو کال وي او د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ به د مذاکراتو لړۍ تسلسل پیدا کی او بل اخره به ان شاء الله وي نتیجې ته ورسیږي. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12 شپږ نوي پټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د کور کلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ککړ چاپیریال په اړه اوریدل شي او همدارس د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو. تر دغو نیزو پروګرامونو مخکې به وړاندې یو امنیتي راپور هم راوخلو. د پکتیا امنیتي چارواکي د شپږو ولسوالیو د لارې د پرانستو ادعا کوي. په دې اړه به هم راپور درکړو. خو اته به جو دېش دقیقې دي لنډ خبرونه. د تمه ده چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره د افغان سولې د دویم دور خبرو د پیل په اړه خبرې وکړې. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مردوف په نن په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره وګوري. دی پرون کابل ته ورسېد. د دې سفر په ترڅ کې به ښاغلی مردوف له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادو ترمنځ د تیلو او ګازو په برخه کې یو لړ تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. په بغلان کې د سړک غاړې ماین چاودنې دوه ملکیان وژلي او په یوه پولیس سربېره یې څلور ملکیان ټپیان کړي دي. ټرمپ د جو بایډن د لوړې په مراسمو کې برخه وانخلي. د امریکا برحاله ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ ټویټ وکړ چې هغه به د جنوري په شلمه د متحده ایالاتونو د نوي ولسمشر په توګه د جو بایډن د لوړې په مراسمو کې برخه وانخلي. او د بشري حقونو دوه نړیوالو سازمانونو د روسیې لخوا د بهرنیو جاسوسانو لیست د پنځو روسانو د ورزیاتولو په مسله اندېښنه ښکاره کړې. د پکتیا امنیتي چارواکو د شپږو ولسوالیو لاره د خلکو او دولتي کسانو پر مخ د وسلوالو طالبانو له کنټروله خلاصه کړې ده. دا لاره له نږدې اوو میاشتو راهیسې د طالبانو په لاس کې وه. نور په دې راپور کې
په پکتیا کې د شپږو ولسوالیو هغه لاره چې له تیرو نږدې اوو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وه نږدې درې اونۍ وړاندې د خلاصولو لپاره عملیات وشول. د پکتیا اوسیدونکي وایي د دې لوی لارې د امن کولو لپاره باید له یوې خوا د لارې په اوږدو کې د امنیتي پوستو ترمنځ فاصله راکمه شي او یو شمېر نوې پوستې رامنځته شي، له بلې خوا د امنیتي ځواکونو ترمنځ باید پیاوړې همغږي رامنځته شي. د لوی پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خلوایي
پلویا لاره کې د ګردیز او پټان پوستې د پردای نشي. دغه لاره به د تیرو کلونو په شان همداسې بیا هم نه وي. لویه ستونزه دغه ده چې زموږ امنیتي پوستې یو له بل سره نږدې نه دي. په هغو سیمو کې چې د پوستو څخه لرې دي په دوامدار شکل وسلوال طالبان راوځي.
د دې لارې د خلاصون لپاره دوه ځله پخوا هم عملیات شوي وو خو له ماتې سره مخ شول. د پکتیا ځایي چارواکو که څه هم د ګردیز پټان د لویې لارې د خلاصون لپاره په دریم ځل عملیات بریالي وبلل خو د دې ولایت د ولایتي شورا غړي یوازې عملیات کافي نه بولي او د لارې د امن کولو لپاره د عملي او دایمي اقداماتو د پورته کولو غوښتنه کوي. د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل ازادي راډیو ته وویل
عملیات ورسته د نظامی بیزونو ځای په ځای کول درس دی. امتخیل او دیاریو بولسوالۍ ترمنځ د خیرمنی په سیمه کې د اسکندرخیلو سیمه کې د بیزونو د جوړولو ژمنې کړې دي. هیله لرو چې دغه ژمنې په درست ډول عملي کړی شي.
د دوی په وینا د ګردیز پټان ترمنځ په لویه لاره کې د شوات، مشکۍ، انډوام، حسنخیل، کړکین او یو شمېر نورې هغه سیمې دي چې وسلوالو طالبانو پکې دوامداره حضور درلود. تازه د 203 تندر قول اردو د رسنیو مسول ایمل مومند وای چې یاد سیمې ټوله له وسلوالو پاکی کړي او د لارې په اوږدو کې د یو شمېر نویو پوستو د جوړولو چاره هم بشپړې کړې دي.
دو بیزونه مکمل تکمیل شوی، دریم هم تکمیل دی. د پلان سره سم د دینه مخکې هغه سیمې چې د امنیت په تامینولو کې موثر دي په هغه کې هم بیزونه جوړول پروګرام دی او په هغه کې به ګډ ملي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کیږي.
ښاغلی مومند د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دې لویې لارې د امنیت لپاره همدا درې پوستې کافي دي وویل چې تر تهدید لاندې پاتې سیمو کې به هم په راتلونکي کې پوستې جوړ کړي او تر هغه وخته به د دوامداره ګزمو او چیک پوینټونو له لارې د دې لارې مسیر د خلکو او نظامي کسانو لپاره امن کړي. د وسلوالو طالبانو ویاند له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې یاده لاره یوازې د افغان دولت د کارکوونکو په وړاندې تړلې وه خو د وروستیو عملیاتو او د نویو پوستو د جوړولو په اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور چوی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خو دی.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام.
آیا کورنۍ د هوا په ککړتیا کې ونډه درلودلی شي؟
هوا خو د غزمنګ د لاسه چټلیږي، په دې خاطر چار شي سوځو، په خاطر ټوله هوا چټاله ده.
د ککړې هوا عمده لاملونه څه دي؟
هوا د ککړتیا لاملونه په هیواد کې د نفوس تراکم، بل د هغه وسایطو تراکم چې هغه ډېر زیات دود تولید، همدارنګه د شنو ساحو نشتون.
او د ککړې هوا خطرونه څه کېدلی شي؟
دغه مریضګانې لاسته راځي، هغه د ټولو زمونږ ستاسې سینه بغالو د ډېر مشکلاتونه زمونږ دندې هوا د لاسته دي.
قدرمنو اوریدونکو، نن په همدې موضوع غږیږو چې ولې ورځ تر بلې هوا ککړیږي او د هوا د پاکوالي په منظور څه باید وشي. د خلکو د نظرونو ترڅنګ د چاپیریال ساتنې د ادارې له یوه رئیس سره مرکه هم لرو. زه همایون هیواد یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې.
خوږو اوریدونکو، د هوا په سړېدو او د ژمي په رارسېدو سره د هېواد په مرکز او لویو ښارونو کې د چاپیریال د ککړتیا ناوړه اغېزې تر بل هر وخت څرګندې ښکاري. په دغه موسم کې نه یوازې د هوا ککړتیا لوړېږي، بلکې له امله یې ولس په بېلابېلو تنفسي ناروغیو اخته کېږي، او د دغه ناروغیو له امله خلک هم له روغتیایي پلوه او هم له اقتصادي پلوه له سختو ستونزو سره مخ کېږي. ځینې وخت خو خپله خلک هم د هوا د ککړتیا باعث ګرځي. په همدې تړاو د کابل د کارتینو اوسېدونکی میرزا محمد هغه کس دی چې په بخارۍ کې د لرګیو پر ځای ربړونه او داسې نور شیان سوځوي. نوموړی وای،
بس دا بوټان کیتی دا شان کې سوځو، اوان څنګه کو زه یخ نه خزان نسو مړ کوي، یخ دا یخ زیات نسرنګ کو مجبوری ده، ضدت کې نسرنګ کو مجبوریم ده. کور غرم ټول مریضان دي، ټول ناروغ یو، تخیز زکام ده، نور دنه خوږی زراب دغه خراب هوا ته بیرونم د کور تم د بس مجبوری ده، مجبوری ده ساده دغه سوځ نسرنګ نه لرګي مرګي نه ساخسته لرګي په چش واخ چارجر خرڅو د مکه ډوډۍ پیدا سي بس نو خوشاله نس دا بوټونه ربرونه دا شهر مان پیدا کوو پس ګرځو وکم پس لیژلې دغه پیدا کوي چې مخه ورشي راوړي بخاري پسا چوسوځي چایم په پکو دی کوم په کو کتا خور شي پکو.
په پلازمینه کابل کې د ګردونو او تورو لوګي په لیدو تنفس کول ستونزمن ښکاري، او په هوا کې دومره ککړتیا احساسېږي چې په رڼا او لمرینه ورځ د تیارې او ریزو حالت یې رامنځته کړی وي او نږدې سیمه نه لیدل کېږي. همداشان د ننګرهار ولایت اوسېدونکي زرغونه هم له ککړې هوا شکایت کوي او وایي چې کورنۍ هم په دې برخه کې باید خپل مسؤلیت ادا کړي. نوموړی زیاتوي،
هوا خو رښتیا ډېره الوده ده، موږ خو باید خپله کوشش وکړو چې دغه مریضګانې لاسته راځي، هغه د ټولو زموږ ستاسې سینه بغل او د دې ډېر مشکلاتونه زموږ دندې هوا د لاسه دي. دا باید موږ تاسو خپله کوشش وکړو چې د بخاریګانو کې داسې جنډي او دا شیان ونه سوځو، دا شیان ونه سوځو په دې خاطر چې دغه موږ تاسو خپل ځان ته ډېره نقص کوي. بخاري میشه ده، لرګي پکې سوځو، لرګي او لرګي سوځو، څنګه زغاله تانه سوځو پکې، چې دا ډېر هغه دې نقص کوي. په دې خاطر چې دغه هوا چې خراب شله پوشه چې مریضګان هم ډېریږي، نو خپل را کابل د هوای بيخي خراب شوې ده، شپې خواته خاص لنی تراوتل نکیږي، په دې خاطر چې بيخي ټول مریضان دي. زما خپل د کاکا مسه په ساته طفل کې بستر شو بیچار د لاسې لا.
شنن کې په دې اندی چې د چاپیریال ککړتیا اوس په یو ناورین اوختی او په مستقیمه توګه د هوا د وګړو لژوند او مرګ سره تړلې موضوع ده. دغه راز د هوا او چاپیریال د ککړتیا لامل از موږ اقتصاد په تیر بیا از موږ د کرنې سکتور او کرنیزو توکو لکه میوو، غلو، دانو، سابو او ترکاریو ته سخت زیان رسیږي. دا چې ککړه هوا نورې کومې روغتیایي ستونزې جوړوي، له ډاکټر محمد فهیم افهیم څخه به واورو.
آلودګي هوا ډېر ضرورونه لري او کېدای شي چې د آینده د عمر اوږدوالی د انسان کم کوي. د آلودګي کېدای شي د مختلفو ساحو د وضعیت مصاب کېږي، ډېره ډېره طرق تنفسي او د قلبي، روحي او د جلدي مشکلات، او کېدای شي چې د هغه ښځې چې حمل لري هغوی سره هم ډېره ستونزې په راتلونکي طفل ورسره پیدا کړي.
دا کور کلی خبرونه له ازادي رادیو څخه وري. دا چې د هوا د پاکوالي په منظور خلک څه وکړي، دا خبرونه په دې برخه کې د مخالکو نظرونه اورو.
دا
زما نوم عزیز ده د کابل اوسیدونکی یم خلک ته خدا په کار ده چې ځان وساتي ځان ته ماسک واخلي چې د ناروغۍ او مریضۍ نه ځان وساتي او دولت باید دا معمونه نه پرېږدي چې پلاستیک دغه شیان وسوځوي چې هوا خرابېږي
زای افغان زادران خبرې کوم د اصلي زایم خوځ د کابل اوسیدونکو یم ولا هوا نظر هوا خټه سخته کړه د خوستان بعد له څلور بجو مزګر غشت ګزار ډیر مشکل کیږي دا د دولت وظیفه ده باید عامونه کنټرول کی د هوټلونو بازار هوټلونو کنټرول کی خار زکه چې د ربړونو سوځي ټایر سوځي پلاستیکونو سوځي
و اسپوګمې اصلا د لغمان سیدونکو خلن په کابل نو باید د جدید پارچ مریضان نشو جلوګری وکړو خدای چې ماکس واغوندو دغه اضافي شین چې موږ سوزول کده جنډي د دود د خراب تیل چې استفاده کوو په موټرو کې دغه نه باید جلوګری وکړو ترڅو موږ فضا پاک شي
درنو اوریدونکو ککړتیا په طبیعي محیط کې د ککړونکو شیانو تعریف ته چې منفی بدلون رامنځته کوي دا چې کوم لاملونه د هوا د ککړتیا سبب شوي د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې برخه کې څه کړي او د هوا د پاکوالي په خاطر څه کول پکار دي دا د پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې له رئیس جلال الدین ناصری سره مرکه کړي چې تاسو اوریدو ته رابولم
خخه غل ریسپ ارزو لمړی پختنه مداسي ماتره کوچه دا چې هوا ورځ تر بلې ککړیږي اومده الهتونه چدي
هوا د ککړتیا لاملونه په هواد کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د سروې د ارزونې په اساس باندې ډیر واضح او روښانه دي چې هغه عبارت لدین دي په هواد کې د نفوس تراکم په خاص توګه په پلوي خارون کې دا هم ځان تخپل عوامل لکه فقر جنگ نامني دا ټول دي باعث شوی چې ډیر نفوس د هواد په خارون کې پزیشوی د بل اړخ ته هوا کا کړه کړه ده بل د هغه وسایتو تراکم چې هغه ډیر زیات د تولیدي دا هم د دې عامل شوی ده چې په یواد کې زیات د تولید شي او هوا کا کړه شي همدارنګه د شنو ساحو نشتون په د هیواد په لوی خارونو کې د هغه اسناف فعالیتونه چې اوغوی د خپل د روزمره فعالیت لپاره د هغه سونتوک څخه استفاده کوي چې هغه ډیر زیات د تولیدي او په ټوله کې بل اړخ تخپل طبي حالت د نړۍ د ځمکې د هوا تغیر کړی دی چې موږ تاسو د اقلیم د بدلون مسایل په دې ورځو کې هم په هواد کې او هم په نړۍ کې اورو دا د دې باعث شوی دی چې هوای ککړه کړې ده
تاسو شوی چې تاسو مثلا کوم حمامونه بند کړي وي چې هغوی د سونتوکو نه ښه ګټه نه پورته کړي نور څه سوځولې لکه مثلا رابر بوټه انداشیان چې هوای خراب کړي وي هوای ککړه کړي وي تاسو کوم څه شوی دی چې تاسو بند کړي وي یا نانوایی ګانې یا حمامونه څنګه
سل په سل کې کچیر ته اوس تاسو زمونږ د ادارې د ویب سایټ او د فیسبوک باندې تلاړ روزانه موږ چې کله نظارت کوو د شلو نه تر پنځه دیرش فعالیتونه د موږ هغه د دې باعث شوی چې هغه مسدود شوی دي چې دا یو ښه زیری ده کچیر ته تاسو د هوا ککړتیا وګورئ د تیرو هفتو نه نظر دې هفتې ته په مراتبو ټیټه شوې ده دا دقیق او ساینسي مسله ده چې زه تاسو ته وایم له تیرو هفتو نه په مراتبو ښه شوې ده
د چاپیریال ساتنې اداره کوم نور پلانونه لري اومده چې البته د هوا نور هم را
که شو بلخره د غټستون نه خلاص موږ دوه ډول پلانونه د هوا د ککړتیا لپاره د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په لاس کې لري د دې لپاره موږ یو لړمحاله پلان جوړ کړ چې یو لس موارد دي په دې لړمحاله پلان کې او دا د هغه کمیسون چې هغه د ککړتیا عالی کمیسون ده د دې د تایید مهر په ولاګو او اوس عملا د کابل خار او په نور لوی خارونو کې تطبیق ورل چې په دې یو اس موارد کې د عامه پوهاوی څخه نیولې د مطبوعات همکاري څخه نیولې زمينه سازي موږ څنګه کولای شو د هغه اړوند ادارات سره مغږیو کو چې هغه پاک انرژي هوادوال ته وړاندې کی تر څو پورې هوادوال د ډېر خراب انرژي څخه استفاده ونی یو هغه اوږدمهاله پلان نه دی چې په اوږدمهاله پلانونو کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره ټول هغه پروژې چې هغه په حقیقت کې په هواد کې تطبیقيږي او په آینده کې
د دې تصور د چې باید ککړتیا تولید کی دوی نه موږ د چاپیریالي محیطي او اجتماعي مسائل لپاره راپور غواړو تر څو پورې دوی د ککړتیا د کمخ فکتورونه الته په خپل راپور کې ځای په ځای کی کچیر ته دوی دا په راپور کې ځای په ځای نه کی موږ اوتومات د دوی هغه فعالیت لام دغه شروع څخه ور سره موافقه خپل نه اعلانو کله چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې موافقه اعلان نه کړه هغه پلان نه عملي کیږي بل د شنو ساحو په ډیروالي باندې زمونږ ډیر زیات تمرکز ده
هم په هوی د پاره شته چې مخکې دا ونکړه چې هم په هوی د پاره هم ضرورت ده او تاسو په دې برخه کې هم کار کوي دلته سمره یعنی خلک سمره هم نظر دي او سمره هم په هوی د پاره څه کارونه کړی دي
موږ پلان مهاله پلان کې د عامه په هوی لپاره اول هدف چې موږ تعین کړی هغه د عامه په هوی ده موږ عامه په هوی اول د مطبوعات څخه شروع کړی ده د هیواد په داخلي مطبوعات کې په تلویزیونو کې په رادیوګانو کې په چاپي خبرونو کې د هوا د ککړتیا په اړه باندې زموږ همکاران د تقسیم اوقات په اساس باندې له دوی سره همغږي لري او هغه تازه راپورونه ورکوي په حج اوقاف وزارت سره زموږ همغږي ده تر څو پورې هغوی د جمعې په خطبه کې په نورو مذهبي مسایلو کې د هوا د ککړتیا هغه عوامل چې په حقیقت کې په اکثره مسایلو کې موږ او تاسو خپل هیوادوالي هستو دوی پوکي تر څو پورې په خپل اعمالو کې هغه اصلاحي نقاط په نظر کې ونیسي تر څو د هوا ککړتیا راکمه شي
نه کولای شي په روسي کې بله ستراتیژي د خلکو نام څه غوښتنه ده څه ویل لري خلکو ته چې خلک باید څه وکړي په دې برخه کې
له خلکو نام غوښتنه دا ده چې ککړتیا سرمایدار غریب ځوان زوړ سپینګیره نر ښځه ټول زیات متضرر کوي نو د دې لپاره چې موږ او تاسو هیڅ هیوادوال زموږ متضرر نشي راځي لاس یو بل سره ورکو او د ککړتیا په مقابل کې مبارزه وکړو تر څو پورې یو پاک چاپیریال هیوادوال ته وړاندې
ډېر زیاته مننه کوم
درنو اوریدونکو دا واده دیونه د کور کلی خبرونه تر بیا ښه وخت ولرئ
اچار اچار اچار
د چوشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام سګي مو څنګه دي دلته په خارونو کې نګدي دي چې ټول سګي له کاره ولويږي ځکه په کاني او سوري د زغالو دودونه یو مخ بند کړی دي رای سل کیږم نه چې دودونه مو څنډلي او دوی مخه پاک مینځلی وای او کدا کار کیدلی نو د قرغې په بند به خلک نه وزای شوي هر چا به د خپل سګي دودونه د بند په اوبو کې څنډل لکه اوس چې د شاوخوا هوټلونه خپلې کاسې دیګي او دسترخوانونه پکې څنډي د خپرونې په پیل کې مو له یوه پوډري دودغړن سره مرکه درته کړې ده چې پوه شئ ولې پوډر څکول پرېږدي نه
کدی لومړی نوم راته وای نو خوشاله بشم
نوم شهزاده دی خو اوس ټول د پلن لاندې دودغړن راته وای
نو زه څه درته وایم
ته هم دودغړن راته وای اخرې ما وروره
نو دودغړن دا پوډر ولې سکې
دا خو زه څنګه کوم چې خمار مې مات شي ځان درد مې کم شي او دا شاوخوا پولیسان خوارانم روزي تاړدي د ما وروره
نو د پولیسانو روزي په تا پورې ساړه لري
هغوی دلته پوډر نه راوړي د ما وروره
څه خبر یم یعنې چې راوړي یې
ونې راوړي او که یې رام نه وړي د ما وروره نو هغه نور یې چې راوړي هغوی ته څه نه وایي
نو روزي له دې لارې ګټي
څه له دې لارې او څه هم د تنخواه له لارې د ما وروره
نو تباه کېږي خو ته
زه خو له مخکې تباه تباه وم د ما وروره په تباهۍ پسې مه ګرځه که زه تباه شم نو یو دوه قاچاقبران خو به مړه شي د ما وروره
نو تاسې پوډریان د دې لپاره پوډرس کوئ چې قاچاقبران او پولیسان ماړه سي
ونو د ما وروره ورا دا وړو کې کار دی لام دغه وی وی پورې نه مسله ری جوړیږي
دې پر خودو کوشش دې کړې دی کنه
کړې مې دې یو ځل مې ځان دې پولیسانو غزمې ته په لاس ورکړو دې ما ورورا ما وای چې زندان ته مې واچوي چې د دغه پوډرو لغم اخلاشم ما وای یا به مړ شم او یا به غشم دې ما ورورا
نو بیا یې زنداني کړې
او خو هلته چې لاړم دومره ښه او ډېر پوډر رارسېدل چې ما ویل کاشکې څو ورځې مخکې بندې شوم د ما وروره
هلته دې له کومه کول
د زندان کار کوونکو راوړل او په موږ پوډریانو یې په رڼا ورځ ویشل او ویل یې چې لاس دې خلاص دې ما وروره چې هر څو خبروي خبر یې کا
نو بیا له هغه ځایه څنګه راخلاص شوې
خدای دې تباه کړي یو نوی امیر راغی ویل یې چې پوډریان ټول خوشې کوي هسې ډوډۍ خواره دي ما خو ډېر حضور ورته وکړو چې مومې خوشې کوئ همدلته خوشحاله یم خو یې نه منله دې ما وروره
ها یعنې له دې ځای هلته درته ډېر رسېدل ه
او هلته هم ډېر وو هم اعلی وو او هم ارزانه وو دې ما وروره
نو چې له زندانه یې راوویستې بیا چېرته لاړې
چې له زندانه یې راوویستم نو سیده یې روغتون ته یوړم دې ما وروره
ښه
او
نو هلته یې دوا در باندې کوله
نه هلته له زندان هم ارزانه او پریمانه وو چې ډاکټر ته به مو ویل چې دا ولې دومره ارزانه او پریمانه دي نو هغه به ویل چې که یو دم در باندې بند کړو بیا نه جوړېږي همداسې لږ لږ کوئ آخر به ښه شئ
نو بیا ښه شوې
نه چې ښه شوی وای نو دلته له پله لاندې مو څه کول لا بتر شو او چې ښه له پښو ولوېدو نو له هغه ځای راوویستو او د کابل سیند ته یې ورکوز کړو چې اوبه مو یوسېدې ما وروره
نو اوس یې هم د پرېښودو اراده نه لرې ه
نه د دې ځای پولیسان او پوډر خرڅوونکي د زندان کارکوونکي او مسؤلین د پوډریانو د تداوی د روغتون کسان لوی او واړه قاچاقبران د لویو لارو د امنیتي پوستو کسان او غټ غټ دولتي او حکومتي چارواکي ټول د همدغو پوډرو چرسو او تریاکو له لارې پیسې پیدا کوي او پیسه داره کېږي نو چې زه یې ونه څه کوم هغه یې ونه څه کوي دې ما وروره دا ټول به پیسې له کومه کوي زه ته یې وایه خیر دی که زموږ وینه وچوي د دوی وینه پیډیرېږي او د وطن دغسې پیسه دارانو ته ضرورت دی دې ما وروره
دود غړنه سترګې وغړوه او لکه چې ځان یې حق ته وسپاره ناق مې دا مرکه ورسره وکړه
کله چې د کابل په یو څو څلور لارو کې ترافیکي اشارې کلکې شوې نو ټولو خلکو به ویل چې شکر دی هیواد مو د ترقۍ په خوا روان شو خو چې څه وخت تیر شو نو خلک په خپله خبره پښیمانه وو د یوې څلور لارې د ترافیکي اشارو له فعالیته مو خبره وو پام وکړئ
زاده خدا شکر ده اشاره خوش نده چه جرت تیر شما و دروسه ایلا سرکی دوتم وقشتا
ودرگه چه تروانی؟
نگوره چه اشاره شو نده
وینمی خودتم ولتا ورانده او گوره کم چارواکی تیریگی
نوالی حقا اشاره نمینی او که نپیجنی
چارواکی ده ضرور کار بلاری زک اصر اشاره ایتا نداریگی
او رختی هم دالر با هوایی دگر ترسوی چلو پرواز پاتی نشی
سو وایو نو دغه به خدای ته معلومه وی چې څه کار کوي.
هغه خو هغه دی تیر شو، اوس برکت وکو.
نه ګورې چې اشاره سره شوه،
نو تر بیا شنه کېدو ماتله شو.
او نو ته خو چارواکی نه یې چې په سره اشاره ورتیر شي.
والله نو څه به ووایو، ټول عمر مو په دغه رابندیانو کې تیر شو، زړه مو تناکې تناکې دی.
بس حوصله کوه حوصله، نور هیڅ هم نشي کولی.
دا د اشاره خوشنه شوه، حرکت به وکړو.
اشاره خوشنه شوه خو هلته وګوره خارجي قواوې تیریږي.
هغوی هم سره اشارې ته نه درېږي؟
نه، چې د خپل وطن غل دی نه ورته درېږي، نو بهرنیان به څه ورته ودرېږي.
دغه خو رښتیا وایې. خو مونږ څه وکړو، همدا اوس یو ډېر مهم کار ته روان یم، او که په خپل وخت ونه رسېږم ډېر تاوان کوم.
څه به وایې وروره، ته خو به کار لرې، په ډېرو موټرو کې به عاجل ناروغان وي، هغوی ته ګرانه ده چې په وخت روغتون ته ورسېږي.
په خدای چې زړه مې نور وچاودېده. د بهرنیانو موټر خو دغه د تیر شول، حرکت به وکړو.
اشاره بیا سره شوه، لږ نور حوصله وکړه، چې شنه شوه بیا ځه.
حوصله م حوصله نه مانده، خدای مو دې عرض واوري.
اورم اورم. څنګه وزیر صاحب تیریږي؟ اوه لا راسه هم بنده ده، څه وخت را رسیږي؟ نیم ساعت وروسته. ولې نیم ساعت وروسته؟ خو امام به یې وختي کړی و.
څه به ووایو نو.
ځه سمه ده، وای وزیر صاحب نیم ساعت وروسته له کوره راوځي، اوس په امام کې دی.
نو لاره نیم ساعت مخکې ورته بندوي؟
او د رئیسان و معاونان خو یو ساعت بندوي. شکر وباسه چې معاون اول یا معاون دوم نه تیریږي.
کار خو پاتې سو. امر صاحب خوب را باندې راغی، چهار وخت دلار خلاص شوه، بیا خو یو غږ را باندې وکړه، ثواب به دې وشي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و، او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد او رڼا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا لورا سے تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه، دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه، دغه تخته کې اوس هم د زړه درزا بند ده، د زړه درزا بند ده، شپې ته پناوړه ماش په چپا ال چپا دا زمان دا لور زه تختم چلا شور ډکستا بند دا اے هستا بند دا شپې ته پناوړه ماش په چپا ال چپا دا زمان دا
چه گورم آئی نکی زانتا منی دا سکلم چه گورم آئی نکی زانتا وایم چه دا چهر خود سنا چاشنا غند دا اشنا غند دا شبه تپا ناوڑم اشپا چپا اللا چپا دا زمان غند دا لو رزی تختم چلا شور اڈکستا غند دا اے اے زپکی وینم تا ترد زائی زائی ما